السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله ستن اگزام تاسو موږ غږله ازادي راډیو او د ازادي راډیو لارمو د افغانستان پښتو دری 2 ساعته موسیقي خبرونه واوریدل خو ست خبرونو او راپورونو وخت دغه خبرونه کې مهم راپور ده چې د دفاع وزارت او ملي امنیت سرپرستانه او د کورونی چار وزیر نن د ولسی جرګي لخوا استجواب شوی او د وکیلانو د اندیښنو پښتنو په اړه ځوابونه ویل همدارزه په امنیتی پلانونو هم رڼا واچول خو په پای کې د جرګي رئیس د وکیلانو د خبرګونونو په پام کې نیول سره د دغه پلانونو په اړه خپل نظر څرګند کړی ویل چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی د سولې په اړه هم درته راپور خبرو چې د سولې علي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کړی دی او په پای کې په دویمه برخه کې 2:19 پروګرامونه درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورئ ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې رحمت الله افغان جوړ کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه چټکه شوې ده د تخار چارواکي وایي چې د درخد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې څلور وسلوال وژل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه په بیساري توګه لوړه شوې ده معصوم ستانگزی د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په یاد موده کې نږدې 10,000 ځوانان د ملي اردو لیکو سره یوځای شوي دي او دا مهال یې روزنه روانه ده
تقریبا در 6 نقطه افغانستان بسله د افغانستان په نږدې 6 نقطو کې د نوی پرسونل د جلب او جذب پروسه روانه ده په تیر 2 میاشتو کې چې امنیتی ګواښونه زیات شوي ځواکونو ته د جلب او جذب لړۍ چټکه شوې ده
ولسی جرګې په هیواد کې د امنیتی وضعیت په اړه د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سرپرستانه او د کورنۍ چارو وزیر استجواب کړی دی د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږي مرکز وای له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وشي د دې مرکز مشر عبدالودود افغان نن د سولې په اړه یو جوړ شوی غونډه کې له حکومت او غوښتل چې د سولې په اړه لرمنسته شوی فرصت څخه ګټه باید واخیستل شي
کله ورکونو ترمنځ له هر ډول قید او شرط پرته اوربند هم کیر بهرنی ټول ارخونه د کاغه غونګند کې د سیمې هوادونه دوی د سول او مذاکره د ستون له حال د اصل پټګو منی او له دې لارې تخپل مشروع ګټ ولته وي
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه پورز د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د افغانستان د سولې پاړه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي د تخار سمې چارواکي وایي چې د درخد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوې دي د تخار د والی ویان سنت الله تیمور نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات تیر ماښام پیل شوی او افغان ځواکونه د ولسوالۍ لوري ته د پرمختګ په حال کې دي ښاغلي تیمور زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 22 وسلوال مخالفان وژل شوي او همدارنګه یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي طالبانو بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو د پیل پر مهال د دوی لغبرګون سره مخ شول او بیرته له ولسوالۍ څخه په شا شول د تخار د درقد ولسوالۍ نږدې 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې ده او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې څلور پاکستانی وسلوال وژل شوي دي د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار 2 بجې د شلتن ولسوالۍ اړوند په چوګام سیمه کې شوې ده دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په همدې سیمه کې په یوه هوایي حمله کې 3 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي وو د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ
ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو تلمن و هيا او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سمنشي بانکمون په نوم په یو لیک کې تر ورځ ولیکل، ایران له خپل ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غوړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي، چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایي ځان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران محافظه کار شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل:
دو گروه بودن، حتما دو گروه بودن.
دوی وی دوی ډلوی شواهد هم وشو دلې چې دوی ډلوی یو هغه ډلې چې د پردې تر شا کار کوي او بل هغه چې د دې کار مشري کوي. دوی په خپل د دشمن لخوا و او دا پیښه پلان کړي و. غوښتل په دې توګه دشمن ته لار هواره کړي چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دوړو هیوادونو اړیکې لا نور هم خراب کړي.
دشمن
د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې ورسته ترغه کړي چې سوي چې عربستان د شیعه یو مشر اعدام کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټان کوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډې ته څخه لیدنه وکړه چې د روانې میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي مودی د سفر لپاره په دې اډې کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسوه، اوه هندي سرتیري ووژل سوه. د دې برید مسؤلیت د جهاد متحدې شورا منلی دی. دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یوه ډله ده. هندي چارواکي وایي د مشکوکو پاکستاني ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولې. هند پاکستان تورنوي چې د خپل خاورې اړوند کشمیر سیمه کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان د تورونه ردوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیر وساتي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو. د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی له بغداد سره د ترکیې کړکیچ بیا راژوندی کوي. ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبریالانو ته د دې پریکړې په اړه وویل:
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
تیره میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 150 ترکیې پوځیانو د ځای پر ځای کولو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه. د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي، خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف دی او باید ترکیې سرتیری د عراق له شمال څخه وایستل سي. او د 25 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ژغ کړی چې په تهران کې د بندیسوي امریکایي خبریال د خوشی کې دوله لپاره پر ایران فشار راوړي. د واشنگتن پوسټ ایرانی ولسله خبریال جیسن رضایان د 2014 کال د جولای رئیس په تهران کې بندي دی. دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کری ته په ویلي کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی، خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی. دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای سي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالات د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی، خو وایي دوی غواړي چې دغه کار ته دوام ورکړل سي. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی، اسوشیټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، اے بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پاڼه کې هم کتلی شي. نن په خبرونه کې لومړی مطلب دا دی چې نن د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي دی جرګې ته استجواب کړی وو او د وکیلانو د اندېښنو او پوښتنو په اړه ځوابونه ورکړل، خو په پای کې د دوی پلانونه د ولسی جرګې لخوا رد شول. د دفاع وزیر وویل چې د سرتیرو لیکو ته خلک ورزیات شوي او د جلب جذب پروسه قوي شوې ده. د هوایي په هوایي برخه هم ځینې خبرې وکړي.
تقریبا در شش نقطه افغانستان مسئله تعلیم و تربیت جلب جذب پرسنل جدید جریان داره.
د هماره چې د افغانستان د سولې شوراوي کټالبان د سولې په خبرو کې خپلې وړل هم ورولېږي، نو دوی ترې هر کله کوي.
مونږه اماده یو چې دغه سره خبرې وکړو، د دې د دغه امادګۍ یا دغه فیامنلو مونږه هر کله تقدیر کوو.
هماره چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل ترکیه د عراق په شمال کې د خپل پوځیانو ډیر ساتلو ته اړتیا لري. د پروګرام په دویمه نیمه کې حقیقت څه ده او همدارس تاند څنګه خبرونه مهیروي. به هم خرغلی د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع وزارت او ملي امنیت سرپرستانه او د کورونی چارو وزیر د جرګې ته غوښتي وو. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د روان امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي او هم یې په خپلو پلانونو رڼا واچوله. د ولسی جرګې رئیس د غونډې په پای کې د خلکو د استازو تر غبرګونونو وروسته د امنیتي او دفاعي ارګانونو پلانونه د منلو وړ ونه بلل او د امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې دا پلانونه وڅېړي. زموک همکار خان محمد سیند جرګین نن نه غونډه تورغلی او غونډه لپایله تر پای او څارلې و چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات ورکړي. مهرباني وکړئ سیند صاحب محترم، د دفاع وزارت سرپرست لمړی خبري وکړل ورسته د کورونی چار وزیر او بیا د ملي امنیت رئیس، څه مهم مسایل بیان کړل؟
بلې ستانګزې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن ولسی جرګې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزه، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی استجواب کړي وو. د ولسی جرګې د غړو عمده پوښتنه دا و چې په هیواد کې ناامني ورځ په ورځ زیاتیږي، د خلکو تشویشونه زیات کړي دي، آیا دغه درې امنیتي ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر لري کنه؟ لومړی پښتنه د دفاع وزارت سرپرست راځي شو چې هغه ول همداوس د هیواد په تقریبا سلور دي شولایتونو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او د عملیاتو ښې نتیجې هم ورکړي دي. همدارنګه د کورنۍ چار وزیر ویل چې دی وزیر کوشش کوي چې په ولایتونو کې محلي پولیس زیات کړي ترڅو د اصلی پولیسو ملاتړ وکړي او د دوی د جلب جز لړۍ روانه ده. لیکن د ولسی جرګې د غړو خواهش وکړو چې دوی د همکاري وکړي، خلک د دې آماده کړي چې د پولیسو لیکو ته ورشي. همدارنګه د ملي امنیت د رئیس نه پوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې روس داسې ویلي چې طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د دې پښتنې په جواب کې اندرابی وویل چې دوی هم د اوس د هر ډلې مخالف هر ډلې پر ضد جنگيږي او وویل چې د روس دغه سرګندونه دوی ته د قبول نه دي. ستانک زسم
بله مننه سینسب محترم. د دفاع سرپرست وزیر د هوایی پاوز پاړه هم ځینی سرګندونی وکړلې، لطفاً اشاره پی وکړئ.
بله، د دفاع وزیر ویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 140,000 بهرنی ځواکونه میشتو د مخالفینو پر ضد مبارزه کوله، لیکن اوس چې دغه 140,000 بهرنی ځواکونه د افغانستان وتلي، نو د دې ټول فشار په داخلي قواو لویدل دي او د زیات کوشش کوي چې ځانونه اکمال کړي. د یو ډاډ هم ورکړ د ولسی جرګې غړو ته، ډاډ ورکړ چې تقریبا 38 هلیکوپټر موږ سره وعده شوې ده، غم په نږدې ورځو کې به راورسیږي. او هندوستان د سلور هلیکوپټر وعده کړی و چې درې را رسیدلی او یو ببل هم راورسیږي. دا هم ویل چې په دې حصه کې به تقریبا 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. تاسو ته نکسې سم.
بلی ډیره زیاته مننه ښاغلی سیند. همداراز د په جرګه کې دننه یو بله مسله هم شوله چې وکیلانو توند غبرګونونه ښکاره کړل د دوی د خبرو په اړه باندې په څه باندې بحث ډیر ګرم و.
بلې ستانکزی صاحب د ولسي جرګې غړو وویل چې حکومت همیشه دو ته ویلي دي چې د ژمي موسم د طالبانو او د مخالفینو د ځپلو موسم دی، حال دا چې اوس لیدل کیږي چې ژمی شروع دی او د طالبانو حملې زیاتې شوي دي. درې واړو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی زیات کوشش کوي چې ځانونه تجهیز کړي او اکمال کړي او ډیر زیات وخت په اکمالولو او تجهیزولو تیریږي، خو بیا هم پلانونه لري. د ولسي جرګې پریکړه دا وه چې دغه پلان چې ځانونه تجهیزوي او هلته مخالفین حملې زیاتوي نو دې پلان سره موافق نه وو او د خپلو هغه اړوندو کمیسیونونو ته یې دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د خپلو کمیسیونو ته راوغواړي او په دې پلانونو
پیسې کې د ورسره. جرګې نن د دفاع وزارت سرپرست، ملي امنیت سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر د جرګې ته استجاب کړي او د ولسي جرګې د غړیو د اندېښنو پوښتنو په اړه یې ځوابونه ورکړل، خو په پای کې د دوی پلانونه د ولسي جرګې د رئیس لخوا د اکثر وکیلانو د توندو غبرګونونو پام کې نیولو سره رد شول او ویې ویل چې باید د دوی پلانونه نور هم وڅېړل شي څو هر اړخیز برخې په پکې په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس هم راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو لګډون څخه هرکلی کوي. د دغې شورا ویاند د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل که چیرته یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضریږي دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمېر بهرنیو د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په رپورټ کې اوري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو موږ هرکلی او تقدیر کوو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمېر مهمو قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښې خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي طالبان څه غواړي. هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. افغان حکومت وایي چې د راتلونکو خبرو په اړه اجنډا مشخصه ده، خو هغه ډلې چې د سولې خبرو ته چمتو دي حکومت ترې ملاتړ کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه وویل
لمخکانی پلان سره سم د دوشنبه په ورځ د څلور اړخیزه کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو استاد حضور نه لري. په دغه ناسته کې یوازې او یوازې د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث کیږي، اما په ټوله کې هغه ډلې چې هغوی د سولې کولو ته راضي دي او د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي، دا یو ښه خبر دی او موږ یې ملاتړ کوو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی و او زیاته کړې و چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
بله، له ناجیې صاحبې مننه کوو چې د سولې په اړه تازه معلومات راټول کړي. البته و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان په یوه خلو او یوې ډلې کې سره ټول شي او د دوی سره د سولې خبرې مخته یوسي، دا به د افغان دولت لپاره ډېره زیاته مهمه وي. خو که بیا هم د دوی یوه ډله هم د سولې لپاره حاضره وي، دوی چمتو دي چې ورسره د سولې خبرې وکړي. دا چې عام افغانان د دغو خبرو په اړه باندې څه نظر لري، په ګډه به ورته غوږ شو.
سلخ چغو افغانستان کې راځي دا خو ان شاء الله ډیر ښه کار دی. خدای پاک دی چې افغانستان کې سلخ راځي، طالبان هم سلخ ته کې نه سره ټول مثلا دولت ټول ورونه مسلمانان یو لاس یو خپل په منځو کې جنگي غوږی هر څه نه به سر په نظر شو. سلخ افغانستان ترې چې به تر د نور مملکتونو ترقی وګوره، مونږ به دې خټو کوسو کې ګرځیدای نه شو، جنگو د لاس صداغت لاس خورې دی نه شو. اول مونږ په تاګاو کې د سرښندو نه دي چې ویخي د انداز نه وتی اندس په نګرهار کې په هلمند کې په ډیر ولایتو کې اندغه سرښند دی. سلخ خو ډیر ښه شه ده دیو کې چې افغانستان کې صلح راشي، مونږ همیشه د ارزو لرو چې افغانستان ته صلح راشي ان شاء الله. ټول خلپ امن امنیت کې ژوند وکړي، د جنگونو نور د ډیر شکالو کې هیڅ نه جوړیږي او نم ترې جوړ کړل.
سولې مبارک، صلح خو شاید چې راشي، خو د مونږ اوس کوم وخت دی؟ پاکستان په خبره دولت په خبرو باندې اوس مونږ بيخي د غبان اعتبار اعتماد نه لرو چې دوی به صلح راول یا به صلح ته حاضر شي. دا هڅه یو پرېب چې افغانستان خلکو ته ورکړي، د مسلمانان بشارګر په عذابي.
ازادي رادیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ استاد، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. هم درسته ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پاڼه کې اوریدل شي، او که چیرته فیسبوک ته لاسرسي لري د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړي، تازه خبرونه به نو واوري. د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لغړ څخه د موټر د غورځېدو له امله شپاړس تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه له سیمې روح الله نوري دا رپورټ جوړ کړی.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماخام د سورلی یو موټر چې د چپې درې په غرنۍ سیمه کې روانو د سرک خرابوالی لامله لغړ خویدل او په نتیجه کې شپاړ سو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختیدا. تیر شپه تقریبا د ماخام شپږ بجې ویچی یو باروړونکی موټر په دره کې دننه روانو، په لار کې د غره د خویدو او د موټر چلوونکي د بې پامۍ لامل لغره غورځېدل چې پکې اته تنه زی په زی مړ شوي. ټپیان چې کلاسي مېز کلینیک ته انتقال شوي دوه تنه هلته مړ شوي او نور ټپیان د پولیسو او عامو خلکو لخوا روغتون ته رسول شوي. د کونړ د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د چپې درې د موټر چپکېدو له پیښې څخه دوی ته یو شمیر ټپیان راوړل شوي چې څه یې په روغتون کې مړه شوي او څه اوس هم د درملنې لاندې دي.
دی چې سکلنی پنه دی راوړي او به زخمه د دوه نفر چې ده په خپل پاسینزو کلینیک مړ دي او دوه نفر دلته مړ دي. څلور داشي او اته په خپل ځای کې مړ دي، دوه لسکا سره کې مړ دي، نو څلور دلته د سر دي دا جوړ دي چې د مشکل دوه خاص نشته. مجموعا دوه لسکا نفر مړ دي لري دا پیخه او څلور نفر زخمیان لري.
خلک وایي د سرکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې پروايي لامل د کونړ په لری پرتو سیمو او په تور سرکونو زیاتی ترافیکی پیخی رامنځته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نور ټپین کیږي. حکومت ته پکار دی چې د سرکونو په جوړولو او د ترافیکی قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیخو مخه ونیسي.
ل کونړ به ورشو کندوز ته په کندوز کې چې ډېرې جګړې پکې وشوې او ګڼې سیمې وسلوالو طالبانو ونیولې، لا هم ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلکو یې لا هم خپلې کړې بیرته خپلو سیمو ته نه دي وروړې. ډېرو خلکو په دغه رپورټ کې چې اجمل آریان جوړ کړی او په ګډه به واورو، له دې چې بې ځایه شوي او خپل کورونه یې له لاسه ورکړي شکایت کوي او وایي چې ورسره مرستې هم نه دي شوي.
لا هم د کندز ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د معلوماتو پر بنسټ څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د قلایزال ولسوالۍ د قلایزال سیمه، د ارچي ولسوالۍ یوه زیاته برخه، د چاردرې ولسوالۍ ډېره سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمې، همدارنګه د کندز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په روان کال کې په دې ولایت د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد داود وایي چې د جنگ او ناامنیو له امله دوی له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه زراعتي فصلونه هم له منځه تللي دي.
د ارچي په ولسوالۍ کې په دا څوارلس کاله کې ناامنیت، په دا څوارلس کاله کې جنگ دی پشکي. دا څه شي دي چې ماموریت نشته پشکي، مدیریت نشته پشکي، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پشکي روانې دي. غربت ستا، دربدري ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله.
دی وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو تن اوسیدونکي احمد فرید ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې له کبله له خپل کلي څخه بې ځایه شوي دي او دا مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي.
داسې جنگ دی، نارامي ده، کلي ته نسو تلی، هلته طالبان مو ځوروي، یو خانه ماربکیان ځوروي. حیران پاتې سي موږ څه شی وکړو؟ کښت او زراعت دې موږ پاتې دی. ته باور کوې سي شولې مو تر اوسه پورې ولاړې دي، باران واورې پې باندې هغسې ورستې سولې، شولې ماته ریبدلی او نسو، له کاروبار نه پاتې سو.
په عین وخت کې د کندز د ګلتېپې سیمې یو تن اوسیدونکی نیاز محمد بیا وایي چې جګړې خلک دې ته اړ کړل څو له خپلو سیمو څخه په کډه سي او اوس مهال له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ اووه میاشتې سو چې ګلتېپې نه ور شوي سو، دلته کندز کې اوسېږو. موږ دلته اقتصادي مشکلات هم لرو، دولت نه غواړو چې تر ځله ګلتېپې تصفیه کړي چې موږ خپل کور ته لاړ شو.
خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کندز خلکو سره ژمنه کړې او ډېر ژر به په دې ولایت کې تصفیهي عملیات پیل سي.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل ترکیه د عراق په شمال کې د خپلو پوځیانو د رساتلو ته اړتیا لري. اردوغان وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ ترکیه پوځیانو په سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې یادایش پلان شوی برید شنډ کړ. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
ترکی چرواکی وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکیې د ځای پر ځای سوې پوځي قطعې سرتیري د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل ترکیې د داعش د مخنیوونکي برید په لړ کې د دې سختریزې ډلې اتلس جنګیالي چې غوښتل یې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ برید وکړي وژلي دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای شوي ترکیې فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځای وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریک کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ادعا یې پکښې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده سوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د اتلسو جنګیالیو وژنه تایید سوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل سوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل سوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
İbadi'nin Türkiye ziyaretinde de bunları konuştuk.
Türkiye'de de Irak da Sadr-i Azam Haydar Al-Ibadi de sefer par mahal mu par dağı muzuatu haberi kedi. Dwi la mung na de Iraqi fuziyanu da rozani guhtana wakla. Dwi la mung pa de fuziya da ki da dağı fuziyanu da rozani darkhas wakla. Khokala chi la Rusya sara da Türkiye aliki bohrani shwi da gharaz rustu lahagi chi Rusya, Iran au Suriye pa Baghdad ki daftarun na pranastal dağı manfi badun na raglal.
د انقره او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې سوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله سوې وه.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې ده. ماسپښین رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. هغې وروسته نجیبې زمان د اقتصادي خبرونه جوړ کړي او هغه به هم اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه په بېساري توګه لوړه شوې ده او په یاده موده کې 1000 افغان ځوانان د ملي اردو له لیکو سره یوځای شوي دي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وشي. د تخار سیمه چارواکي وایي چې د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. یاد د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور پاکستانی وسلوال وژل سوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړل چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د هند صدر اعظم نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټان کوټ په نوم له هغې هوایي پوځي اډې څخه لیدنه وکړه چې د روانې میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل یو نیم سلطنت سرتیری وساتي. او د 25 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر غا کړی چې په تهران کې د بندي شوی امریکایي خبريال د خوشی کېدو لپاره پر ایران فشارونه ډیر کړی.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 200 میلیون افغانۍ ډیر عواید راټول کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداري ویان قاسم رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د عوایدو د راټولولو پروسه شفافه وه او تر هغه هدف یې ډیر عواید راټول کړي چې ورته د مالیه وزارت ټاکلی وو.
هدف را کې وزارت محترم مالیه افغانستان در سال 2014
هغه هدف چې د مالیه وزارت په 2014 کال کې مونږ ته ټاکلې او د هوایي چلن ادارې د ټاکل شوی هدف په پرتله شاوخوا 200 میلیون افغانۍ ډیر عواید ترلاسه کړي دي. تر ټولو ډیر عواید مو له بوري الوتنو څخه دي. د دغه الوتنو له ټیکس څخه مونږ 200 میلیون افغانۍ لاسته راوړي دي.
شاغلی رحیمی وایي چې دغه ادارې په 2014 میلادي کال کې 3 میلیارد او 24 میلیون افغانۍ عواید درلودل چې په 2015 میلادي کال کې راټول شوی عواید 3 میلیارد او 1500 میلیون افغانۍ ته ورسېږي چې د پوینا د تیر کال په پرتله شاوخوا 200 میلیون افغانۍ زیاتوالی شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې پروان کال کې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه 3% کمه شوې ده. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د وچه او تازه میوې، ترکاریو او طبي بوټو په برخه کې د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله سش کال 3% کموالی راغلی دی. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو د تازه او وچه میوې پر صادراتو د ګمرک تعرفې لوړې سوي چې په دغه برخه کې د افغانستان صادرات سخت زیانمن کړل. نوموړی وایي چې اړوندې مسؤولې ادارې باید افغاني صادراتو ته په ځانګړې توګه وچه او تازه میوه ته په بهر کې نوي بازارونه پیدا کړي. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وای چې له هیواد د پانګونې له وتلو سره بیکاری هم زیاته سوې ده. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه عمومي رئیس معروف قدری ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې پانګونه کمه سوې او بهرنۍ پراختیایي پروژې هم په ټپه درېدل دي چې له امله د اوزګاري کچه هم زیاته سوې ده. ښاغلي قدری که څه هم چې د اوزګاري د زیاتوالي دقیقه شمیره ونه ویل، خو ویل چې سږ کال په هیواد کې پانګونه شاوخوا 10% کمه سوې چې ورسره خلک هم اوزګاره سوي دي. نوموړی وایي چې هغو کسانو چې رسمي کارونه درلودل هم خپل کارونه له لاسه ورکړي چې دغه وضعیت د خلکو اقتصاد زیانمن کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 80 پوله، یو ایرو 4 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 18 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلداری 430 افغاني.
د ازادي راډیو لاري مو د اقتصاد نړۍ تازه خبرونه واوریدل. اوس هم دوه نوي پروګرامونو ترازو. لمړی چې قسیم سولمل جوړوي د حقیقت سره پروګرام دی چې د ازل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې له مسؤول سره خبرې شوي دي، او په دوهمه برخه کې هم د ځوانانو د معینیت په اړه باندې د تاندې څانګې په پروګرام کې معلومات اوري، او همداراز دغه پروګرام په ځوانانو باندې څرخي. ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای د پروګرام په لړ کې یو بیا زما قسیم سولمل سلامونه ومني. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه ده د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان او د څنګه کوارډیناتور نجيب الله ببرکسای صاحب. ډیر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. د لومړي سوال په توګه غواړم پښتنو ته چې په دې تیرو څه باندې تیر لسو یا نشي څوار لسو کلونو کې د نور اقشارو تر څنګ پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې وروسته بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي. تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړی دي او هڅې مو کړی دي، څومره د لاسته راوړنو لري؟ د ماشومانو وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لرسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران پر رادیو کې. د ایسایو لمخې و 15.4% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 13 کالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوا زیان منونکي آسیب پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسیب پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درشت رقم ده. دا ټول کټګوري د آسیب پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي. زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریبه پرتلا د کم دیس نه محسوسی.
کته ټیکټر اسو پبلک سې سپ چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و. ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسائل مطرح وسولې، فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راسو د څو لاسراوړونو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومانو په وضعیت کې تاسو څه کوم بهبود وینئ او که څنګه که آینده تاسو څه ډول
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري؟ هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه کې اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړې دي، قوانینو ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولې هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه.
بلې، تاسو د دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حده پورې رضایت لرو، ولې دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې د درویش نو آسیب پذیره ګروپونه دي، په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول وسی. دغه درویش نوه اسی پذیرنې په دې ستراتیژۍ کې خپله دولت ویلیدي چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیره کیږي. ولې موږ ویلی شو چې د باکیفیته ښوونه او روزنه، صحي مسایل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی سره له دې چې ځینې پرمختګونه مو درلودل، که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري، څنګه تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بلاخره مختلفه غیر دریچ مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغه دې ته واحد څه وی چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخصې ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړې نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي، دا هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته وایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده، د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کله تر لسو کالو پورې ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي؟
عرض کوم ګورئ، نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو څنګه نظارت دا زموږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محبسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده، تاسو چې محبسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه د څه په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه دا قتل ده، همزار لاسه یا چوبلې جنگی کړه مثال در. یو څوک د دې ملي تر شا داس نه ولاړ په دې نظارت کې چې یو څوک وي چې ورو دي بچه بازی کړی ده، د ماشومان څخه ناوړه استفاده کړي، زکه دا دی ملي تر شا باندې دلته اوسېږي او بندي ده. نو په دې خاطر د کمیسیون دنده چې کمیسیون تحقیق وکړي د افغانستان په قوانین کې باید بچه بازی د یو جرم په توګه وګڼل شي چې مخکې نه و.
تاسو دغه څېړنه چې تاسو کړې ده پلیک تبی دا هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبریږي، په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي، لوړ پوړي کسان. داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري، دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګوره، مشخص کول د افرادو د دې کمیسیون کار نه، هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولې په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شوی ده چې بلی متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه ته تللي دي، دی ودونه ته ځي او دی ودونه ته په اصلاح د دې نه په اصلاح مرته ناست. ولی د موږ تاکید داو چې پولیس باید د څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو، ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته. فکر کوي چې دا واده د خوشحالۍ مراسم ده او وروره جان سړک لکان راوسی دی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منفوره پدیده ده، دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او دغه ماشومان چې دوی د 15 لسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي، دا نو په حقیقت کې د یو شتمې پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی. ولې دغه تحقیق چې خلاص شو د خوشبختانه دا لاسته راوړنه ده چې په ډېرو مواردو کې امنیه قوماندانانو محترم د کورونه چارو محترم مسؤلینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي او مسؤلینو ته یې حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوی وکړي.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ژوبله ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی موجود
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې کوم بل اداره چې وی دغه هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی خپل مستقل نهادونه دي او او او د دې په اړه باندې دوی څېړنه کوي. ولې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو او د ملکي تلفاتو په اړه شپږ لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره غوي داشته. اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومانو او ملکی تلفاتو متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده.
د سر قمویلې څه څو فیصد مثلا
یاره د دوو اتو فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیقه غواړئ چې ما زه بیا د ډیټابیس هغه معلومات تاسو سره کوم. ولې د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال پرتله پروس کال د اتو دولس فیصد په شاوخوا کې زیات شوی. ولې که دغه اوس د دې کال سره په چون موږ هغه آخري گزارش چې د شپږو میاشتو د نهو میاشتو په درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي.
د روسي سوال په توګه وړم پوښتنه کوم چې بل جدي مسله چې شما نور سر مخامخ دیگه یو د وسلوال مخالفین ارخ دی دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیس مشخصا نمونه خستل سوی دی چې دوی د ماشومان د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو او پولیسو استخدام دی دا مسله تاسو تر کوم حد پر څارلې ده او څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ.
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی ده دلته مثلا قاطی خونه شماله اقتصادي فقر ده ستونزه دي مشکلات دي یو سره کوم محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې ضرورت شم کوم چې ما پینځه شکلم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي. ولی په حقیقت کې دومره نه وي دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا غري. ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسعود ماحول اول ماشومانو نه باید کار وکړي په هر سن کې چې وي کنوانسیون د له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي. ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی ته اجازه ورنه کی چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامت اوسئ ببرکسی صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ هم بلنه راکړو مرکه مو راسره
خدای دې ژوندی لري. تشکر تاسو ته مننه. سلام.
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
د دې فارټین از دین ډېر محدود دي کله چې عامه مرکز کې وي
د ځوانانو د موهینت په اړه باندې مې د تر اوسه پدې څلور کالو کې هیڅ اوریدل نه دي.
خداسي بچسا کاری مو تر اوسه نه دلی دلای
د دې خره فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي.
او دوستانو په نننۍ تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري. زه نورګل شفق یم. ګرو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینی مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لومړی مخ همدې ادارې ته راوړي. په تیرو کلونو کې مو چې د دغه وزارت په اړه خبرونه درلودې نو زیاتره شکایت کوو همزولو چې د دغه موینیت اکثره کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي. اوس هم اکثر ځوانان په همدې نظر دي.
زمانم غلام شواده ژبه ادبیات پنځی فارغ یم. زه د غزنی یم اصلي. دا موینیت پکله مو اوریدلې دي. خداسي بچسه کاری مو تر وسنه دلی دلای یوازې کار چې موږ د موینیت نه لیدلې انده د سیزن زبانان سره کانکور نه بینچې پاتسي هغه د پاره تخفیف اخسه او پوسټ پنتونو نور کارم نه دلی دلای.
ز
زمانو مشګند د سلورم خل مسله یم د ځوانانو د موهینت په هره باندې مې لتر څه پدې سلور خلو کې حصہ اوریدل نه دي. متاسفانه چې زمنګ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده. د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکړ د ځوانانو لپاره د کار زمینه مسایل کړی تر څو پوره چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي.
زمانم لطف لا دی پارانو لاسخه د دې فارټین از دین ډېر محدودی کده چې همدا مرکز کوي او پر ولاتونه کې تر کومه هر څه خبرم پارانو لاد کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي. موږ تر راضي خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځینې نور ولاتونه چې هغه ته درسي نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او د ځوانانو اساسي مشکل دا چې د پاتون نه فارغېږي دوی لپاره وظیفه او تشن برابر
کی. خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ مونږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو ولسوالیو ته ولاړو تر مسقطنه پورې تر تورې تیارې پورې به مونږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ د مزار د فاریاب د جوزجان د هرات د بدغیس د پکتیا د خوست د ننګرهار د یو شمیر نورو ولایتونو نه. له دې دا ثبوتیږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړي دي. د دې تر څنګ جناب شفاق مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې د ځوانانو غوښتنې د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزولو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره آغلی ملالۍ شینواری هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه و ځوانانو ته یې کار نه دی کړی. خو آغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپله موږ ته ووایي چې څه غواړي او موږ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري. موږ د ځوان دپاره د ډېرې اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان همیشه استفاده شوی ولی بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي. لکه الی رایه ورکړی چې فلانی باید کامیاب شي او د ملاتیر دی همدا شعارونه ورکول شوي دي ولی په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه درسره منمه. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. بیا ځي ملک سره مشوره کیږي د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. داسې نه چې بیخي ځوان ته رحمیت ورکړ شي زوړ هیر شي او داسې هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي ځوانان تماشا وکړه.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تیښتې د ضررونو په اړه د افغانو ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي. د په وینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا 15 کلنه ستراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوي دي. مونږ به اړوند ادارې ته وردرومو، هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ ستراتیژي ده. مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي. یا نړیوالې چې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دی ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال سادات یم، د ځوانانو چارو موین یم. ځوانانو که تاسو
خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اورئ؟
دوستانو د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړیدو په اړه څه نظر لري.
یوه مسله دلته ده که مهنت هم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مهنت فرق نه لري، که وزارت ته مرتقه وکړي که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هسې بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو لپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي، مګر ښه دی که وشي دا کار یو ښه ګام دی ځکه سم اوس دا یو مهنیت دی چې وزارت په چوکاټ کې دا مستقل بودیجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي وزارت ته تبدیل شي دا به ځانګړې بودیجه ولري او ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري، همدومره به امکانات ډېر وي.
زما نوم فاریه ده، د محصل یم، د تعلیم تربیه په پانتون کې. زه فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کارکه دی چې هغوی څومره کار وکړي. دې مهم دی چې موږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار ښه وکړي، هغه ډېر مهم دی.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډېرېدل نه بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډېرېدل دي.
مونږ ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلاً د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلاً کله چې ځوانان هم ورته ورغله هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کنفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به یې داسې رضاکار ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپلو ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکې کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطحه ځینې کنفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله ای نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به یې چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد لپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې اوسي. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ زما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شو چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یا هغه یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد د لپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یو ډله ووسي چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، همدغه کنفرانسونه نه بلاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډېره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یا د دوی د مشکلاتو د پاره یو پول جوړ کا د ولسمشر پوری چې ولسمشر بیا د دوی غاک په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وای ځوانان د چا په تمه نه خوري بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راون غاړي. د همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په د پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې دین ځینی بیا په دې فکر دي چې بل څوک د راسي د دای د لاسونه چې بیا د دته یو شی په لاس ورکې نه داسې نه ده. خپله باید زحمت وباسي ولو که کاغذ وړکۍ کار وي، خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې غواړي چې دلته دغه درانه پیټه چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، ناامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نورې اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دی د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په له منځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دې په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولی شي.
همزولو نننې تاندې څنګه به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي: چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې.